نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص د دې ونې د خبرونه موضوع د نجونو په زور او د ولدي په افغانستان کې د پخواني دوت سره سم اکثره کورنۍ خپل لوڼو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولي چې د خپل خور لور او نورو نږدې خزینه وغړو د راتلونکو ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د درګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونه کی
دنجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودولې په راتلونکو ژوند څه اغیز لرلی شي
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلی بل اخره تخته چې دا شرم د عمر تر پاه د جلی لپاره او د هغوی کورنۍ لپاره پاتې کیږي
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کوونکي دودونه له منځه یوړل شي
وازینه حال د دغه ستونزو پوها ده هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو اوس برا پور واورو چې دی وی متضرر خزي په غک پیلېږي دا بنفشه و چې د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښي ده خو هغه له دغه واده نه راضي نه ده بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوخي واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده هغه په دې اړه راته داسې وایي
زه د مور او پلار یو لورو او یو ناسکه ورور مې و مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو یو سړی پیدا کړ هغه ته ورکړم سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو نو دا چې جڑا کول د پخې نه به زړاندول چې لږ غړ شو په دوی باندې وارو گزار کول چې دی هغه په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانی یو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي شپېته ودونه کودل شوي چې له دغې ډلې یو شمېر یې د کور نه په تېښته هم مجبوره شوي دي دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بیه هم تمام شي دغه باور تر ډیره د ښځو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپلې لور یا خور د ورکړې واده له چا سره وکړي بیا د هغې د خوښې پرته دغه واده ترسره کوي 30 کلن شاه محمد هم په همدې باور دی هغه وایي پلار او وروڼه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ پخوي هغه په دې اړه زیاتوي
دا حق باید ورونه او پلارونه ته ورکړل شي ځکه دا دوی خپل فیصله په خپل وکړي ښځې چېرته دومره فکر لري یعنې دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپل فیصله په خپل وکړي کس بریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کس خپل پلار او ورور داسې کس پلټ کوي چې هغه یو دوی ته خپل معلومي کردار هر څه ورته معلومي نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ورکړل شي
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چاته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس دا لور مې تا ته درکړه یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطع اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده په کار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیونکي وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښیږي که نه خوښیږي باید وویني. حدیثو کې دې خبرې کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لرې نه که نږدې نه وي لرې نه دې وګوري. بل د هغې فکرونه باید یو بل معلوم کړي. پلرونه باید هیڅکله هم د زمنو په هکله یا د لورګانو په هکله باندې دغسې قاطع او خودسرانه پریکړې او فیصلې ونه کړي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د ښځو حقونه خوندي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یوه رسمي جریده ده، د ښځو او نجونو د خوښې پرته ودونه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزئی په دې اړه وایي
د مدني قانون پر اساس یو ښځه د 14 کلنۍ نه وروسته حق لري له هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی ته ورکول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو ښځه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د ورور غواړي یا د پلار غواړي یا د مور غواړي یا د کاکا غواړي د هغې سره بیا واده وکړي. هر څوک خپل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د ښځه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک د دې حق معنی کیدای شي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوښۍ پرته وادول څه ډول ارزوي.
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دې دود ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل شوی دی.
خبر څه دی؟ د نیمروز ولایت اوسیدونکی دغه واده چې ده د یو ټول عمر د تصمیم نیول هغه ډېر یو غټ شرط ده. که د یو د نجونې او هلک په تصمیم وي دا به ډېر ښه وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د همدې موضوع په تړاو د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایست چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوره یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لوره هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسي چاچ پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې لخذو سره اندغه چالان روان دی، یعنی د نورو حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لرې خبره ده چې یو انجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه انجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مراکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زمونږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي، او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکې ور باندې کیږي چې بالاخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیزې لرلی شي؟
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. هغه د چزمون په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لوی ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پایل څخه ورسره مل او بل اخر په لوی ټولنه تمام وي. د چمون غنن څلويخت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې هم دغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغه څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې د انجلۍ نه پوښتنه نه کیږي، هغه وایي چې زه دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
د نیمې نړۍ اورېدونکو، د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د نجونو په زور ودولو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا ته خدای پامان.